بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د سور یا غوی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې له 4مې او د 1443 هجری قمري کال د شوال یا وړوکی اختر د میاشتې له 2مې نیټې سره برابر ده. نو د کوچنی اختر په مناسبت درته یو ځل بیا مبارکي وایو. دوستانو د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ځینو اسلامي هیوادونو بې درکه شوې صلح تر عنوان لاندې سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې د تاریخ پاڼه اورئ. بیا هم د ایران د پوځي او علمي بریاو د لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کیږي چې د کماند 22 ډرون په حق لده. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونۍ په هنداره کې د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څېړنې 19 پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره مل واوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سهار 2 بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر رئیسی د ایران او کویت د اړیکو په پراختیا او پیاوړتیا باندې ټینګار کړی دی. د ایران خارجه وزیر وویل امریکا د سیاسي نوښت په لاره ګام کیږي. طالبان وایي د افغانستان رسنې په آزاد توګه کار کوي. د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر هزاره شیعیان له بشري ضد جنایتونو او نسل وژنې سره مخامخ بللی دي. او په پاکستان کې افغانستانی معترضانو کفنونه واغوستل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران ولسمشر د سیمه ایزو دسیسو په وړاندې د کویت دریځونه آگاهانه وبلل او په تیرو وختونو کې د ایران او کویت د ښو اړیکو په یادولو سره ټینګار وکړ چې د دوو پخوانیو ملګرو په توګه د ایران او کویت اړیکې باید خپل حقیقي ظرفیت ته ورسیږي. آیت الله ډاکټر سید ابراهیم رئیسی پرون مازیګر د کویت له امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته او د هغه او دغه هیواد خلکو ته د کوچني اختر په مبارکي ویلو سره وویل هیله لرم چې خدای تعالی د وړوکي اختر په برکت خپل برکتونه د گاونډي او ملګرو هیواد ملګری هیواد کویت او د ټولو مسلمانانو په برخه کړي. ولسمشر رئیسی په تهران کې د کویت له امیر سره د کتنې د هیلې په څرګندولو سره زیاته کړه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تګ را تګ زیاتېدل کولی شي چې د دوه اړخیزو ملګرتیاو د کچې د لوړولو لپاره موجود ظرفیتونه لا زیات عملیاتي او فعال کړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د کویت امیر هم د ایران ولسمشر او خلکو ته د وړوکي اختر په مبارکۍ سره څرګنده کړه د هغه نوې کړنلارې او اهمیت په وجه د زړه له تله خوشاله یم چې د ایران اسلامي جمهوریت یې ستاسو د ولسمشرۍ په پړاو کې د گاونډي او ملګرو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره قائل دی. د ایران خارجه وزیر وویل د امریکای حکومت دی د ټرمپ د غیر قانوني کړچار د اصلاح کولو په ترڅ کې د سیاسي نوښت په لاره روان شي. د ایران او آیرلند د بهرنیو چارو وزیرانو امیر عبداللهیان او سایمن کاونی د دوه اړخیزو او نړیوالو مسایلو او د ویانا د مذاکراتو په حق له خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران خارجه وزیر وویل، مونږ په یوکراین، یمن، فلسطین، افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د جنگ او د انسانانو د بې کوره کېدو مخالف یو او باوري یو چې د پایدار صلح او امنیت لپاره باید د سیاسي حل لارې په لور لاړ شو. هغه همداشان د ویانا د مذاکراتو بهیر ته په اشاره سره زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت پر سیاسي نوښتونو سربیره د بندیزونو د ختمولو په مذاکراتو کې یوې ښې، پیاوړې او پایدار موافقې ته د رسیدو لپاره د ضروري ارادې شتون په عملي توګه څو وارې ښودلې دی او اوس د امریکایي لوري وار دی چې په حقیقت پسندانه کړنلارې سره د ټرمپ د غیر قانوني کلچار اصلاح کولو ته مخه کړي او د سیاسي نوښت په لاره ګام کېږدي او موږ خپلو سرو کرښو ته په پام سره وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د ډیپلوماسۍ لارې ته دوام ورکوو. په دغه ټلیفوني خبرو کې د آیرلند خارجه وزیر هم د یوکراین د جنگ په نتیجه کې د نړیوالو شخړو زیاتېدل اندېښمنوونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې هیواد به د نړیوالو شخړو د کمولو په تیره بیا ایټمي موافقې ته د رسیدو لپاره له هیڅ کوشش ډډه ونه کړي. د ایرانی خارج حمید نوری کورنۍ په یوې خبرپاڼه کې په سویډن کې د دغې دوسیې د فرمایشي او سیاسي رسیدګۍ په بهیر کې د بشري حقوقو په څرګندې خلاف ورزه اعتراض وکړ. حمید نوری د 2019 کال د نومبر په 9 نیټه د یوې کورنۍ مسئلې د هواري په موخه سویډن ته تللی و، خو هلته امنیتي ځواکونه ونیو او کابو دیرش میاشتې وشوې چې زندانی دی. حمید نوری د کورنۍ په خبرپاڼه کې راغلی دی چې د بشري حقوقو د اصولو له مخې نیونکې حکومت دنده لري چې بې له ځنډه د نیولې کس کورنۍ ته خبر ورکړي او د هغه جیل ورته اعلان کړي. هغوی ویلي دي څو ځله چې سویډن ته لاړل له حمید نوری سره ورته د ملاقات اجازه ورنه کړای شوه او له تقریبا دوو کلونو راهیسې هغه په انفرادي سیل کې دی. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان رسنۍ په آزاد توګه کار کوي. د طالبانو د حکومت ویاند د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په هکله د ځینو ارګانونو اندېښنه بې بنیاده وبلل او ویل چې د دې هیواد رسنۍ په آزاده توګه فعالیت او خپرونې کوي. ذبیح الله مجاهد پرون په یو لړ ټویټونو کې د افغانستان رسنیو ته د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې مبارکي ورکړه او ویلیکل طالبان له رسنیو ملاتړ کوي او هغوی د قوانینو په چوکاټ کې په آزادۍ سره فعالیت کوي. شفقانه خبری آژانس زیاتوي چې د طالبانو حکومت د رسنیو سراسري قانون چې په تیر حکومت کې نافذ شوی و اجرایی اعلان کړی دی، خو رسندوی ارګانونه وایي چې طالبان تر اوسه په دغه قانون پابند نه دي. د طالبانو ویان په دوام کې د افغانستان د تقریبا نیمایي رسنیو بندېدو ته په اشاره سره زیاته کړه، د کومو رسنیو فعالیت چې د امریکې د نیواګرو ځواکونو له وتلو وروسته بند شوی وجه یې طالبان نه دي، بلکې د بودیجې بندېدل یې دي چې د ځینو هیوادونو سفارتونو یو شمېر رسنۍ د خپلو اهدافو په خاطر چلولې. هغه په دې ډاډ ورکولو سره چې طالبان به تر خپله وسه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په هوارولو کې د هغوی مرسته وکړي وویل، د دې ډلې په جیلونو کې هیڅ خبریال بندي نشته او کله ناکله یو خبریال د پوهولو لپاره ځینو ادارو ته وربلل کیږي، نو هدف یې زندانی کول او شکنجه کول نه دي او په دې لړ کې د ځینو ارګانونو تشویش بې ځایه دی. شفقانه خبری آژانس لیکلی چې طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو وروسته پر رسنیو باندې سخت محدودیتونه لګولې دي او دغه ډلې په کراتو خبریالان نیولي او ګواښلې دي. له دې مخکې د بې سرحده رپورټرانو سازمان ادعا کړې وه چې افغانستان په 2022 کال کې د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې رتبه بندۍ له مخې په 34 رتبې کمی سره 155 نمبر ته ټیټ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جرنالیزم له ګواښ سره مخ دی او د دغه هیواد آزادې رسنۍ په ړنګېدو دي. خبرونو ته له تهران رادیو دوام ورکوو. د افغانستان د وحدت اسلامي کون مشر محمد کریم خلیلی د وړوکی اختر په مناسبت یو پیغام کې ویلي دي د هزاره شیعانو خلاف د بریدونو څرنګواله خی چې دا ټولنه په پلان شوی توګه له انساني ضد جنایتونو او نسل وجن سره مخامخ ده. محمد کریم خلیلی په دغه پیغام کې چې پر خپل فیسبوک کې خپور کړي لیکلي دي، سګنې اختر په داسې حال کې دی چې افغانستان د روژې په میاشت کې ډېرې خونړۍ پیښې ولیدلې او دغه ترهګرې حملې زیاتره په هزاره ټولنې شوې دي. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر وویل په دې وروستیو او څو کلونو کې د هزارو خلاف لسګونه حملې شوې دي چې د هیڅ کومې حملې او جنایت د عامل یا عواملو د پیژندلو لپاره صحیح او قضایي تحقیق او څېړنه نه ده شوې، او همداشان د عدالت د اجرا کېدو د قربانیانو د تاوان د جبیره کېدو په لړ کې هم هیڅ اقدام نه دی شوی. خلیلی د خپل پیغام په یو بل برخه کې لیکلي دي، په افغانستان باندې د طالبانو د واکمنېدو څه باندې و میاشتې وشوې، خو هر څومره چې وخت تیریږي د افغانستان حالات ورځ په ورځ لا پیچلې او خرابیږي. هغه له روان حالت د افغانستان د استلو او د یو منتخب ولسي نظام لپاره د زمينه جوړولو په لړ کې د پراخ بنسټه انتقالي حکومت د جوړولو په موخه بین الافغاني خبرې اترې یو مناسبه لار وبلله. پاکستان کې افغانستانی معترضانو کفنونه واغوستل. په اسلام آباد کې یو شمیر افغان کډوالو چې له دوه اونیو راهیسې احتجاج ته دوام ورکوي پرون د پاکستان د اختر په لومړۍ ورځ د اعتراض په دود کفنونه واغوستل. دوی په دې اعتراض لري چې ملګري ملتونه ولې ورته پاملرنه نه کوي. احتجاج کوونکي چې په اسلام آباد کې احتجاج پیل کړی وایي که ملګري ملتونه د دوی په مسئلو غور ونه کړي نو ودې وژل شي. د اعتراض کوونکو په ناغوښتونکو په وینا دوی د احتجاج په لومبه او نه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیو استازندوی دفترونو ته لاړل، خو هغوی یې هیڅ پروا ونه کړه. افغان معترضان وایي تر څو چې نړیواله ټولنه یې غږ ونه اوري او اوسنی نامعلوم وضعیت یې پای ته ونه رسیږي اعتراض ته به دوام ورکړي. پاکستان ته زرګونه داسې افغانان تللي دي چې په یو نه یو ډول په آسترالیا، اروپایي او امریکایي هیوادونو او کاناډا کې د پناه ژمنې ورسره شوي، خو قضیې پر مخ نه ځي. په یوکراین باندې د روسیې حمله د مهاجر منونکو هیوادونو پام یوکراینیانو ته اړولی او افغانان تر ډیره هیر کړی شوي دي. د فلسطین د ډیټا مرکز په یو رپورټ کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیلې دوه راهیسې له 500 زیات فلسطینیان شهیدان شوي دي. صهیونیستي پوځیان خپلو پراختیا غواړو اهدافو ته د رسیدو لپاره هر ورځ د فلسطین په مختلفو سیمو یرغلونه کوي او فلسطینیان شهیدان کوي، زخمی کوي او یا یې زندانی کوي. د فلسطین الیوم د پرونی رپورټ له مخې د روان میلادي کال له ابتدا نه تر اوسه پورې 450 فلسطینیان شهیدان شوي دي. همداشان 14 صهیونیستان هم هلاک شوي دي. یوازې په دې 13 اپریل میاشت کې په جنین کې د 1100 کسانو په شمول ټولټال 23 فلسطینیان شهیدان شول او 1643 تنه نور زخمی شول. دوستانو خبرونه په همدې ځای پای ته رسی، خو خپرونه لا جاری ده، نو له موږ سره ملو وسه. دا تهران ده، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د ځینو اسلامي هیوادونو بے درکه شوی صلح. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په داسې حال کې چې اسلامي هیوادونو کوچنی اختر یعنی عید الفطر لمانځلی دی او خلک د یوې میاشتې روژو لنیولو وروسته د کوچنی اختر چوټیانې تیروي، د افغانستان په شمول ځینو اسلامي هیوادونو کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند مهمه بې درکه شوې چاره صلح او امنیت دی. په افغانستان کې خلک په داسې حال کې کوچنی اختر لمانځي چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وروستیو اونیو د ترهګرو چاودنو په دلیل خوشحالۍ په غم او ماتم له یو بل سره اخل شوی او کورنۍ د خپل خپلوانو د وجل کېدو په وجه ډېرې غمجنې دي. په داسې حال کې چې د اسلام مبین دین د صلح او ورورولې دین دی او په مسلمانانو کې تفرقه، کینه او دښمنی نه یوازې له مسلمانانو سره خنخ کاری، بلکې اسلامي ټولنه له پرمختګ او د خپلو مشکلاتو له حل کولو هم منع کوي. د سیاسي چارو کارپوه ابوالفضل زهروند په دې حق لوایي، د اسلام دښمنان تل هڅه کوي د اسلامي مذهبونو ترمنځ له اختلافاتو څخه د کینې، نفرت او د غصې د رامنځته کولو لپاره استفاده وکړي چې مسلمانان تل له خپلو کورنیو مسایلو سره ښکېل پاتې شي. که څه هم په اکثره اسلامي هیوادونو کې مسلمانانو په بصیرت او هوښیارۍ سره د اسلام د دښمنانو دسیسې شنډې کړي دي، خو د افغانستان په شان هیواد خلک هم هغه راز د صلح او امنیت آرزو کوي چې کورنۍ وکړی شي په راحت او امنیت سره، د یو بل سره یو ځای راغونډ شي او د کوچني اختر په شان اسلامي اخترونه او جشنونه ولمانځي. له دې کبله کوچنی اختر ډیر ښه فرصت دی چې په افغانستان کې سیاسي او مذهبي مشران د اسلام مبین دین له تعلیماتو څخه په الهام اخیستو سره د ټولو اسلامي فرقو او مذهبونو ترمنځ د ورورولې او ملي اتحاد د پیاوړي کولو لپاره هڅه وکړي چې راتلونکي نسلونه له داخلي شخړو، قهر او غصې او کینې سره ښکېل نشي. د سیاسي چارو یو بل کارپو علي شریفي پور په دې حق لوایي، په لکشان غور او بصیرت او د مخپوه ټولنې د جوړولو لپاره د راتلونکو افقونو په لیدو سره د افغانستان په شان هیواد کې د صلح او امنیت ټینګېدل ناممکنه نه دي. په تیره بیا دا چې د اسلام ټول تعلیمات خلک صلح، دوستی او ورورولې ته رابولي. په هر حال کوچنی اختر په اسلامي هیوادونو کې د وحدت او یو زړتوب د بنسټونو د پیاوړي کولو لپاره ارزښناک فرصت دی او د هغو هیوادونو سیاسي او دینی مشران چې له داخلي تضادونو سره مخامخ دي کولی شي د قرآن کریم او د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د حکمونو په عملی کولو سره د اسلامي یووالي درامنسته کولو او پیاوړي کولو هڅه وکړي چې د اسلام دښمنان ونه شي کړي د اسلامي فرقو ترمنځ له اختلافاتو ګټه پورته کړي. دغه چاره هغه وخت له حقیقت سره یو ځای کیږي چې د اسلام تعلیمات د شعار تر حد پاتې نشي او هغه په حقیقي ډول عملیاتي شي. هغه کسان چې تر پرونه پورې د افغانستان د خلکو او حکومت د دښمنانو په صفونو کې وو او په کوچني اختر کې له حکومت سره د اوربند موافقه لاسلیک کوله، نن سبا چې بیا قدرت ته رسیدلی دي له تیرې ماتې خوړلې تجربې څخه په استفادې سره باید د افغانستان په ستړي شوي او زخم خوړلې ټولنه کې د یو زړتوب، وحدت او ورورولې لاره برابره کړي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو، په ټوله اسلامي نړۍ په تیره بیا په ګران افغانستان کې د امنیت، صلح او سوکالۍ په هیله او دعا سره او تاسو ته یو ځل بیا د وړوکي اختر د مبارکۍ په ویلو سره خبرونې ته دوام ورکوو. خو له هغې مخکې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی او همداشان موږ ته د خپلو نظرونو، نیوکو او وړاندیزونو د رالیږلو لپاره زموږ د ایمیل یا برېښنالیک پته ده pashto99@yahoo.com. نو د خبرونې په دوام کې له معمول سره سم یو ځل بیا د تاریخ پاڼې اورېدو ته بلنه درکوو.
د تاریخ پاڼې ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منې عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د ثور یا غوایی د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1433 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر له درېمې او د 2022 میلادي کال د می له 4مې نیټې سره برابره ده. یو زر شپارس کال پخوا د یو زر شپږم میلادي کال د مئی د میاشتې په څلورمه نیټه یو ایرانی پو عارف او ادیب خواجه عبدالله انصاری نړۍ ته سرګرنې کړې او درې اتیا کاله ژوند یې وکړ او په هرات ښار کې وفات شو. هغه د خواجه نظام الملک او ابو سعید امهاله و. کتاب اسرار، جزوه دل و جان، قلندرنامه، افتحصار، محبتنامه، رساله ده هغه لر تالیفاتو څخه دی. ده خواجه عبدالله انصاری مناجاتنامه ده خوږ بیان او ده گفتار ده ساده توب له اړخه به ساری بلل شوی ده. ده شیخ عبدالله رباعیات هم مشهور دی. یو څلویښت کاله مخکې د دیارلس سوه شپېتم هجري لمریز کال د غوایی په څوارلسمه نیټه د الجزایر د بهرنیو چارو د وزیر بن یحیی د سپرلۍ الوتکه د ایران څخه له کتنې وروسته د عراق د بعث رژیم د جنګي الوتکو لخوا نسکوره شوه. له دې پیښې وروسته د اسلامي ایران د ولسمشر خاص استازی او څو پلاوي د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره سیمې ته لاړل. ایرانی مسئولانو اعلان وکړ چې د ترلاسه شویو سندونو پر اساس عراقي الوتکې د الجزایر الوتکې په تعقیب کې وي. د الجزایر د بهرنیو چارو د وزیر پر الوتکې د عراقي الوتکو حمله د نړیوالو په تیره بیا د سیمې د عربي هیوادونو په وړاندې د عراق د رژیم د څیرې د بدرنګه کېدو سبب شوه. لننه شپږ دېرش کاله پخوا د نولس سوه شپږ اتیایم میلادي کال د مۍ په څلورمه نیټه د افغانستان د کمونیسټ ولسمشر ببرک کارمل حکومت نسکور شو. ببرک کارمل په نولس سوه نه ویشتم میلادي کال کې زیږیدلی و او له ځوانۍ څخه یې سیاسي فعالیتونه پیل کړل او کمونیزم ته په ګروهنې سره د کمونیستي فعالیتونو او د ظاهرشاه د پاچاهي رژیم پر خلاف د پټو مبارزو په وجه په نولس سوه پنځوسم میلادي لسیزه کې یې پنځه کاله جیل وخوړه. په عین حال کې هغه له نولس سوه شپږ پنځوسم کال څخه د اولس کلونو په موده د افغانستان د لوی جرګې غړیتوب درلود. کارمل د نور محمد ترکی د حکومت په وختو کې د ختیز بلاک په ځینو هیوادونو کې سفارت ته ولېږدول شو، خو د حفیظ الله امین په قمندانۍ په یوې بلې کودتا سره یې افغانستان ته لستنېدو ډډه وکړه. خو روسانو پر حفیظ الله امین چې امریکا ته د نږدې کېدو او له شرق او غرب سره د افغانستان په اړیکو کې د تعادل رامنځته کېدو غوښتونکي وو، بدګمانه شول او د هغه د پرځولو اسباب برابر کړل او د نولس سوه نهه اویایم میلادي کال د ډسمبر په پنځه ویشتمه نیټه یوې کودتا کې ببرک کارمل د حفیظ الله امین پر ځای د قدرت په څوکۍ کېناوه. افغانستان کې د کارمل د حکومت پیل د شوروي د سره پوځ لخوا د هیواد له پوځي نیواک سره امهاله و، خو دغه نیواکګري د افغان مجاهدینو له مقاومت سره مخامخ شوه. د افغان مجاهدینو سخته مقابله تر اتو کالو اوږده شوه او په دې وخت کې شوروي حکومت په افغانستان کې د خپل سیاست د بدلون په لټه کې شو. په دې وجه یې د دغه سیاست د بدلولو د لارې په وړومبی ګام کې د نولس سوه شپږ اتیایم میلادي کال د مۍ په څلورمه نیټه ببرک کارمل له کاره څنګ ته کړ او قدرت یې د افغانستان د پټو پولیسو مشر یعنی جنرال نجیب الله ته وسپاره. کارمل د هغه حکومت په اوو کلونو کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي د پوځي شتون د موجه ښودلو لپاره ډیر زیات کوشش وکړ. ببرک کارمل د نولس سوه نویم لسیزې په اوله لسیزه کی مرشو. اولنه نه اتویشت کال مخکې د دیارلس سوه درې اویایم لمریز کال د غوایی د میاشتې په څوارلسمه نیټه یو لوی مسلمان دانشمند آیت الله سید محمد کاظم قزوینی وفات شو. آیت الله سید امیر محمد کاظم قزوینی په دولس سوه شپږ نویم لمریز کال کې په کویت کې د علم او تقوا په کورنۍ کې وزیږید. هغه په اته کلنۍ کې له خپل دانشمند پلار سره بصرې ته لاړ او د فقه متنونو او ادبي علومو زده کړې ته یې مخه وکړه.
د تهران رادیو خوږو او قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او خبرونه ته دوام ورکو. دوستانو، د خبرونه په دوام کې د کمان 22 په نامه د ایران د یو پرمختللي ډرون په هکله ځانګړې وینا اوري، او ورپسې هم ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه او د خبرونه مو د پام او خوخي وړ وګرځي.
عزت منو اوریدونکو، اوس مر سلامونه او نیکی پرزوینه و منی عزیزانو د خبرونه په دیشی به کې زفاتمی لخبل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د کمان 22 بی پیلوټ الوتکه په اړه تاسو ته یو څه معلومات درکړو، نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
گرانو قدر منوریدونکو، د ایران د اسلامی جمهوریت د هوایی ځواکونو ملټی رول بے پیلټ استراتیجیک الوتکا کمان 22 د پوز د ورځې په مناسبت، یعنی د وری په 9 نیټه په لومبی ځل په رسمي گزارش یا پریډ کې نندارې ته وړاندې شوه. کمان 22 د ایران د هوایی ځواکونو لومبنه لویا جګړه ایزه بے پیلټ الوتکا ده چې د ایرانی ماهرانو د زیار په نتیجه کې جوړه شوې ده. دا ښکاری چې د ایران د اسلامی جمهوریت هوایی ځواکونه د دغه لوی بے پیلټ الوتکې په جوړولو سره د بے پیلټ الوتکو په زمینه کې د زبر ځواک جوړېدو په لړ کې اوچت ګامونه پورته کړي دي. د ایران هوایی ځواکونه د 13-12 کلونو په موده کې د مختلفو بے پیلټ الوتکو د جوړولو او ډیزاینولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی، او د کمان او شاهین په څیر د بے پیلټ الوتکو له جوړولو وروسته د 1999 لمریز کال د کب په میاشت کې د هغه وخت هوایی ځواکونو د قومندان عزیز نصیرزاده په حضور سره خپلې نوې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړې. د کمان 22 بے پیلټ الوتکه له 3000 کیلومتره زیات واټن وهي او تر 800 میټرو اوچت الوت کولی شي، چې له دې نظره د شاهد 199 او مهاجر 6 بے پیلټ الوتکو په پرتله وړتیا زیاته ده. خو د وسلو ایزو وړتیاو په لړ کې بیا د شاهد 199 بے پیلټ الوتکه له نورو پیاوړې ده، ځکه چې زیات وزن پورته کولی شي. د کمان 22 بے پیلټ الوتکه هم په ډول ډول لیزري او سمارټ توغندیو سنبالیدای شي، او د هغه ترڅنګ لری اهداف د پیژندلو، کشفولو او د څار وړتیا هم لري. دغه بے پیلټ الوتکه د سلی رشتو ساتونو لپاره په هوا کې پاتې کیدلی شي، او د وسلو ترڅنګ د الکترونیکی جګړې په سیستمونو هم سنبالوي، چې خپل تر مخکنی ماډل یعنی کمان 22 یې ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده.
کمان 22 ډرون کابو 1.5 ټن وزن لري، او 300 کیلوګرامه وسلې او ساز و سامان له ځان سره اوچتولی، او تر 3000 کیلومتر لرې واټن وهي، چې د الوت رینج د کمان 22 نه 2000 کیلومتر زیات دی. کمان 22 په جګړه ایزو وسلو، دوربین او الکترونیکی سیستمونو سنبال دی، او د هوایی ځواکونو د غوښتنو پر اساس ډیزاین شوی و. د دې ډرون اوږدوالی 6.5 متر او جګوالی 2.5 متر او د وزرونو پلنوالی 10 متر ته رسیږي. کمان 22 هم دا اوس د خپل آزموینې وروستۍ پړاوونه ترسره کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ تر اوسه له دغه ډرون څخه د مانورې په سیمې باندې د څار او کنټرول لپاره کار اخیستلی شي. د کمان 22 ډرون په اکله یو مهم ټکی دا دی چې دا د ایران جوړ لومړنی ډرون دی چې په هممهاله توګه په الکترونیکي جګړه ایزو سیسټمونو وسلو او د څار په سیسټمونو سنبال دی. د ایران جوړ اکثره درون الوتکې هر یوه د یو ډول عملیات لپاره ځانګړي شوي دي، خو کمان 22 بیا ملټي رول ډرون دی چې په مهاله توګه هم څار هم الکترونیکي جنگ او هم بمباران کولی شي.
د کمان 22 اصلي عملیاتي ځانګړنه د دښمن پیژندل، هدف موندنه او هوایی نظارت او څارنه ده. په ایران کې ډول ډول الکترو آپټیکی سیستمونه جوړ شوي دي چې حرارتي لید د ورځې او د شپې او په نامناسب هوایی موسم کې ډرون ته د لیدلو او د واټن د سنجولو وړتیا وربخي. دغه ډول یو الکترو آپټیک د کمان 22 تر پوزې لاندې او د باډې مخې ته لګیدلی دی. له بلې خوا کمان 22 د الکترونیکي جګړې د عملیاتو لپاره مناسب ډرون دی، ځکه چې تر 300 کیلوګرامه پورې سازو سامان اوچتوي او تر خپلو وزرو لاندې د الکترونیکي جګړې د سیسټمونو لپاره ځایونه لري. په دې خاطر کمان 22 په هوا کې د الکترونیکي جګړې د یوې اډې په توګه او د دښمن د تماس د اورېدو لپاره هم کارول کېدای شي. دې ته په کتو سره چې کمان 22 ډرون 6000 فوټه لوړ الوت کولی شي او 40 ساعته په هوا کې پاتې کېدای شي، د ایران د هوایي ځواکونو په الوتکو کې د الکترونیکي جګړې لپاره تر ټولو مهمې الوتکې باندې بدل شوې او هوایي ځواکونو ته نوې الکترونیکي وړتیاوې لري. دغه ډرون همدارنګه د ایکس بانډ اخلال جوړونکي سیستم باندې سنبال دی او د وسلو د وړلو په زمینه کې هم څلور ځایونه لري، دوه قائم بمونه او دوه سمارټ توغندي وړلی شي.
کمان 22 د ایران لومړنی لوی جګړیز ډرون دی چې د ډول ډول بارونو د وړلو او د 24 ساعت لپاره په هوا کې د الوت وړتیا لري چې 3000 کیلومتر لرې پورې واټن وهي. دې ته په کتو سره چې کمان 22 د پیژان څار او د معلوماتو د راټولولو وړتیا لري او په اسمارټو توغندی سنبال دی، د ایران هوایی ځواک ته جګړیز وړتیا وربخښلې ده. دغه ډرون هم د رنګ هوایي ځواکونو ته د 24 ساعته د مداوم الوت وړتیا ورکړې ده. دغه ایرانی نوی ډرون د امریکا د جنرال ات میکز جوړ د مشهور بې پیلوټو الوتکو ایم کیو یوه پریډیټور او ایم کیو نه ریپر سره ورته والی لري.
کمان 22 د پوزې په برخه کې او د بندنې شکل یې تر یو حده د امریکایي ډرون ایم کیو 1 ته ورته دی، خو د امریکایي ډرون په اپوټا چې لکه یې د وی په شکل سره مخ په ښکته نصب شوې، د کمان 22 لکه مخ په لوړه نصب شوې ده. په امریکایي الوتکه کې په پوزه کې سیټلایټ سره د اړیکو د نیولو انتن دی چې په دې کار سره آپریټر د لید پرته تر 200 کیلومتر پورې لري د سیټلایټ د لارې ډرون هدایتولی شي. همدارنګه په پوزه کې دغه انټینا ډرون ته دا وړتیا ورکوي چې د جاسوسۍ سیسټمونو په وسیله راټول شوي معلومات نیغ په نیغه کمانډ سینټر یا قومندانې ته ورولیږي.
که هم د رسمي رپورټونو په بنیاد ایران تر دې دمه ارتباطي سټلایټ نه لري، خو د کماند 22 په ډرون کې د سټلایټي وړتیا ورزیاتول په دې معنی دی چې د ارتباطي سټلایټ په زمینه کې به هم پرمختګونه وشي. د کماند 22 ډرون بدنه یا باډي په داسې شکل جوړه شوې ده چې د نورو بې پیلټ الوتکو په پرتله راډاري انعکاس ډیر کم دی. هم د هوایی راډارونو او هم د ځمکنیو راډارونو لپاره یې مقطع ډیره کمه ده. دا یوه داسې ځانګړنه ده چې د ډرون ډیزاین یې سخت کړی او د جوړولو لګښت یې زیات کړی دی. له موټور یا انجن شاته هم یوه عمودي سطحه چې د بدنې وروستۍ برخې ته ښویدلې ده خوځنده برخې لري او ډرون سره په چټکو مانورو کې مرسته کوي.
په دې توګه د کماند 22 ډرون د ایم کیو 1 له کورنۍ څخه جلا کیږي او د ایم کیو 9 ریپر سره ورته والی پیدا کوي چې هغه هم یو لوی ډرون بلل کیږي. په حقیقت کې د کماند 22 لکۍ د امریکایي ډرون ایم کیو 9 په څیر دی. د کماند 22 د پوزي ډیزاین خودنه کوي چې د امریکا د ایم کیو 1 د بلګې کاپی نه ده. د کماند 22 د وزرونو ځای د وینګلیټ یا سربالشتون خودنه کوي چې د ایران د هوایی ځواکونو ماهرین د دې الوتکې ډیزاین کړي بیل دی چې د امریکایي ډرون او یا د شاهد فتروس او حماسې په څیر د ایران د نورو ډرون الوتکو څخه کاپی کړي وي. د کماند 22 موټر هم کیدلی شي پیسټرونی موټر او د شاهد 129 ډرون له موټر سره ورته والی ولري. دین علاوه د کماند 22 د موټر پرې داسې یو حالت لري چې د موټر ژغ تر ډیره اندازه کموي.
رانا او قدرمنو اوریدونکو، د کماند 22 په نامه د ایران د نوي ډرون په حق له مو د ځانګړې وینا اوریدله. هیله ده چې د پام او خوښي وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
بریالي اوسئ.
ایران پتیرا اونای کی
ګلون اوریدون کو سلامونه. ایران پتیرا اونای کی له پروگرام سره ستاسو په خدمت کیو. په دې پروگرام کې به پتیرا اونای کی په ایران کې سیو مهمو پیښو ته یو کتنه نو کړو. یادونه کوم چې په دغه پروګرام کې ځالی اسقر عبیدی له خپل همکاري
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي. په دې لړ چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
عزیزانو، د ایران د اسلامي انقلاب سلار خو تیر جمعه د قدس د نړیوال ورځ په مناسبت د فلسطین د خرګو په ګټه په تیر بیا د فلسطین د مقاومت په ګټه او د دې په مقابل کې د صهیونیست نیواکر رژیم او داغه د اصلي ملاتړي امریکا د کمزوري کېدو په اړه د بدل راتلونکي د دلودلو هیلمنو نخو په بیانولو سره د فلسطین د وروستیو کلونو پیښې د دغه رژیم د ټولو طرحو د باطلوالي په معنا وګڼلې او پلویدیزه آسیا سیمه کې د مقاومت د بیساری برکتونو د یادولو په ترڅ کې ټینګار وکړ. یوازې د مقاومت په ځواک سره د اسلام ډېرې مسئلې په تیره بیا د فلسطین مسله حل کولی شو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دوام کې د جنین کمپ د تحرک چې سیهونستان یې لیونی کړی دی په غاصب رژیم باندې د حمله لپاره د 70% فلسطینیانو د غوښتنې د 1948 میلادي کال د ټاټوبي په شمالي او جنوبي برخو کې د فلسطین د خلکو د جهادي حرکتونو په اردن او ختیځ قدس کې د سترو لاریونونو او له مسجد الاقصی د فلسطینی ځوانانو د جانانه دفاع او په غزه کې د پوځي مانورې په شان په ټول فلسطین کې د مقاومت د پراختیا عیني بیلګو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. ټول فلسطین د مقاومت په ډګر بدل شوی او د فلسطین خلک د جهاد د جاري ساتلو په هکله یو خوله شوي دي. دا مهم اخکارندې لغاصب رژیم سره مقابلې ته د فلسطینیانو د بشپړ چمتووالي په معنا دي او د مجاهدو سازمانونو لاس اخلاص پرېږدي چې هر وخت ضروري وګڼي عمل وکړي. معظم لارخود د دغو پیښو او دا څه چې په دې وروستیو کلونو کې په فلسطین کې رامنځته شول مهم پیغام له صهیونیست دښمن سره د جوړ جاړي د ټولو پلانونو باطلېدل وبلل او ویې ویل د فلسطین په اکله هیڅ طرحه د هغه د خاوندانو یعنی فلسطینیانو په غیاب کې یا یې د نظر پر خلاف اجرایی کیدونکې نه ده او دا یعنی د اسلو یا د دوه حکومتي عربي طرحې یا د پیړۍ د معاملې یا په دې وروستیو کې د اړیکو د ښه کولو د سپکې طرحې په شان ټولې مخکنۍ موافقې باطل شوې دي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د سیونیستي رژیم له ستړی کېدو سره سره د هغه د ډول ډول جنایتونو دوام ته په اشاره سره زیاته کړه. په اروپا او امریکا کې د بشري حقوقو مدعي دروغجن چې د اوکراین په پیښه کې غالمغال جوړ کړی په فلسطین کې د دومره سترو جنایتونو په وړاندې خوله ګنډلې ده او د مظلوم دفاع نه کوي بلکې له خونړي شرمښ سره مرسته هم کوي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود ټینګار کړی چې یوازې د مقاومت په ځواک سره چې د قرآن کریم له تعلیم او د ګران اسلام له احکامو اخیستل سوی دی د اسلامي نړۍ ستونزې او په سر کې یې د فلسطین مسأله هوارېدای سي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای په لویدیځ آسیا کې د مقاومت بڼه نیول د دې سیمې تر ټولو برکتناک ښکارنده وبلله او ویې فرمایل د مقاومت برکت وو چې د لبنان نیول سوي برخې د سیونستانو لسپیرشتونه پاک کړي، عراق د امریکې له منګولو خلاص کړ او د داعش له شره یې وژغوره، د امریکې د پلانونو په وړاندې د سوري مدافعانو مرسته وکړه، له نړیوالې ترهګرۍ سره مقابله کوي، په ټپل شوې جګړه کې د یمن د مقاومتو خلکو سره مرسته کوي، د خدای په فضل سره سیونیستي قاسبان به په ګوندو کوي او په مجاهدانه هلو ځلو سره د قدس او فلسطین مسأله د نړۍ عام افکارو ته ورځ تر بلې څرګندوي. د رهبرۍ ستر مقام همداراز د سېشنبې په مازدیګر له سلګونو محصلانو او د پوهنتوني تشکلونو له غړیو سره په کتنه کې د فلسطین د موضوع په وړاندې د اسلامي دولتونو په کړچار باندې سختې نیوکې وکړې او ویې فرمایل افسوس چې اسلامي دولتونه ډېر بد عمل کوي او حتی د فلسطین په موضوع د خبرې اورېدو ته هم تیار نه دي او ځینې تصور کوي چې د فلسطین د مرستې لاره له سیونستان سره د اړیکو ټینګول دی، حال دا چې دا لویه تېروتنه ده.
عزیزانو، په اسلامي ایران کې د قدس د نړیوال ورځ په لاریون کې ګډون کوونکو په یو پریکړه لیک کې د بیت المقدس آزادي د صهیونیست نیواګر رژیم له ولکې د فلسطین د مظلوم او بې دفاع ولس آزادي او د اسرایلو د سرطاني دانې ختمول د اسلامي نړۍ لوی ارمان وباله او د هر ډول سازباز په غندلو سره یې له غاصبو اسرایلو سره یې هر ډول د اړیکو برابرول نه بخښل کېدونکې خیانت او د اسلامي مقاومت د جبهې د کمزورۍ او د فلسطین د ارمان د نابودۍ لپاره یوه پلیته توطیه وګڼله. دغه پریکړه لیک د صهیونیست رژیم پر ضد مقاومت د ژورتیا پر ضرورت په ټینګار سره له نړیوالو او سیمه ییزو ادارو او ټولنو وغوښتل چې د عملي او غوڅو دریځونو په خپلولو سره د فلسطین د مسلې یوازنۍ لاره او یوازنۍ حل لاره چې د نړۍ له ګوټ ګوټ د فلسطیني او کډوالو د ستنېدلو او د دغه هیواد د راتلونکي د تضمین لپاره د آزادۍ او هر اړخیزې ټول پوښتنې ترسره کولو او د فلسطین د فلبهر اله نهر د ستراتیژۍ کې د تحقق ملاتړ وکړي او له هر ډول ظالمانه او نمایشي حل لارې سره مخالفت وکاندي.
تیره ورځ چې د اپریل له جشم او د وی د میاشتې یولسمه وه په 1422 میلادي کال کې د ایران له جنوبي سمندري حدود څخه د پرتګالي استعمارګرو د وتلو له کلیزې او د فارس خلیج د ملي ورځې سره سمون خوړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د یوې بیانیې په خپرولو او د فارس خلیج د ملي ورځې څخه په درنښت سره اعلان وکړ چې ایران د ښه ګاونډیتوب د سیاست په چوکاټ کې هیله مند دی چې فارس خلیج د سیمې د ثبات او امنیت او د ولسونو ترمنځ د سولې بیلګه اوسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې زیاته کړې د فارس لرغونی او تمدن رامنځته کوونکي خلیج د سیمې د تاریخ په اوږدو کې تل د فارس خلیج په نامه سره یاد سوی او حتی په نورو ژبو کې هم د فارس خلیج معادل کارول سوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دوشنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د امریکا او د ناټو حضور له ورانیو او وژلو پرته هیڅ لاسته راوړنه درلودلې نه ده او په افغانستان کې او په سیمه کې هم د امنیت د رامنځته کېدو سبب نه دی ګرځېدلی. سید ابراهیم رئیسی د دې په بیانولو سره چې ایران له هر داسې اقدام سره مخالفه دی چې نړۍ د جنګ او جګړې په لور بیایي ویل په اوکراین کې جنگ او نښتې باید د دې سبب نه شي چې نړۍ د افغانستان او د افغان ولس او د دې هېواد د بې ځایه شویو ستونزو هیر کړي.
د ایران د ګمرکاتو مرستیال په تیره میاشته کې د ایران په سوداګریز انډول کې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ایران د ګمرکاتو مرستیال فرود اسکری د ایران د غیر تیلي تجارت په اړه وویل د 1400 لومړی لمریز کال په لومړۍ میاشته کې د ایران د غیر تیلي صادراتو کچه تر 1,340,000 تنه اوښتې ده چې ارزښت یې کابو 3,800,000,000 ډالر ته رسیږي. دغه په وینا دغه شمیر د تیر کال په پرتله 25% زیاته سوې ده. عسکري د ایران د وارداتو پاکله وویل په تیره میاشته کې د ایران د وارداتو کچه هم تر 2,025,000 تنه اوښتې چې ارزښت یې 2,840,000,000 ډالرو ته رسیږي.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی ویل نړیوال سوداګریز او تجارتي نظام د غیر قانوني او اړخیز پالنې له امله له بې ساري ننګونو سره مخامخ شوی. هغه د ملګرو ملتونو د پنجشنبې په غونډه کې چې د اقتصادي چارو په اړه ترسره شوه وویل په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د څو اړخیزو همکاریو د پیاوړي کېدو په زمینه کې ژمنه کوي، لیکن یو شمیر محدود هیوادونه دي چې په نړۍ کې د بحراني حالاتو سره سره د یو اړخیز پالنې ناکامه سیاست ته دوام ورکوي. تخت روانچی زیاته کړه له یوې خوا پراختیایي هیوادونه باید د پرمختګ لپاره د ځانګړي شوي امکاناتو یوه لویه برخه کورونا او د هغه له ناوړو اثراتو سره په مقابله کې ولګوي، او له بلې خوا څخه بیا د هغو یو اړخیز پالو هیوادونو له بندیزونو سره مقابله وکړي چې ځانونه په دروغو سره د بشري حقوقو بیرغوال بولي.
ګران اوریدونکو، د دغه خپرونې وخت په همدې ځای کې ختمیږي او حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې دا یو ساعت سهارنۍ خپرونه مو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. دوستانو، تر مازیګرنۍ خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو خدمت ته حاضر شو، اجازه درنه غواړو. خو له هغې مخکې درته یو ځل بیا د وړوکي اختر په مناسبت چې نن یې په ایران کې دویمه ورځ ده مبارکي وایو، او د اختر درته د خوشحالۍ او سوکالۍ ډک غواړو. نو تر مازیګرنۍ خپرونې اجازه راکړئ. د الله پامان.